لس بجې شوې. السلام علیکم قدر مناوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوې. خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا یو جګ پوړی پوځي مقام وایي مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، طالبان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ ولایت کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 12 تنه وسلوال وژلي دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا عام المنفعت تاسیسات په نښه کوي. او متحد ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوی پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېلو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ ولایت کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې 12 تنه وسلوال وژلي دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤول جګړن شیرین آغا یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د حملې تیره شپه د کونړ ولایت د څوکۍ او چپې درې په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش ډلو پر مرکزونو وې.
3 نفره شهیدان لرو، 6 نفره زخمیان لرو، او موږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې ریاست جمهوری ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
په خبر کې مو همداراز د ښاغلي یوسفزی له قوله ویل شوي دي چې د وژل شویو د کونړ ولایت په چپې درې او څوکۍ ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی، خو دی وایي چې ولسی خلک هم نه دي پکې زیانمن شوي. څوکۍ او چپه دره د کونړ ولایت هغه ولسوالۍ دي چې د حکومت د نفوذ له ساحې وتلي او سږ کال د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم پکې وشوې. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شبکې ویجاړوي. طالبانو 4 ورځې مخکې سلام مخابراتي شبکې ته ګواښ کړی و او تیره شپه یې په خوست کې د دې شرکت پر دفتر حمله وکړه چې مالي زیانونه یې واړول. له دې مخکې په میدان وردګ ولایت کې هم د سلام مخابراتي شرکت یو ستن الوزول شوی و. د امریکا سفیر جان باس تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی طالبان وایي چې د سولې یو توافق ته نږدې شوي، خو په عین حال کې پر مخابراتي شبکو او نورو تاسیساتو چې افغانان اړتیا ورته لري حملې کوي او ویجاړوي. ښاغلی باس پوښتنه کوي چې آیا امریکا او افغانان د طالبانو په خبرو باور وکړي که پر عمل؟ طالبانو د تیرې دوشنبې په ورځ سلام مخابراتي شرکت په جاسوسۍ تورن کړ. په روزګان ولایت کې سږکال کرنیز محصولات د تیر کال په پرتله زیات و. ویل شوي چې د غنمو سږني حاصلات په سلو کې 12 او د وچو او تازه میوو حاصلات په سلو کې 8 زیات و. د روزګان د کرنې او مالدارۍ سرپرست رئیس سمیع الله ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې زیاتوالي یو علت وروستي ورښتونه و.
غنمو کې تقریبا 12% زیاتوالی راغلی و. لامل یې زیات ورښتونه وه، تخمونه وه، کیمیاوي سري وې چې مثلا د زراعت ریاست له لورې ورکول سوي وه. په بادامو، انځرو، یعنې وچې او لندې میوې چې په هغو کې 8% زیاتوالی راغلی دی.
په روزګان کې که څه هم بزګران د حاصلاتو د زیاتېدو خبر ورکوي، خو په عین حال کې دوی دا شکایت هم کوي چې د کرنیزو محصولاتو د پلورلو لپاره مناسب بازارونه نه لري. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحد ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوی پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل وو بندیزونه لګولی دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د یوې شبکې مرکز په هنګ کانګ کې جوړ شوی وو څو د متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو له بندیزونو ځان پټ کړي. دا وزارت وایي د شبکې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او تجهیزات اخیستل. دوهمه شبکه په ایران کې فعاله ده چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران حکومتي ادارو ته د اړتیا وړ فلزي تولیدات برابروي. امریکایي چارواکي وایي دا د ایران د دفاع وزارت یوه اړونده شبکه ده چې نه افراد او مؤسسې پکې شامل دي. نوی بندیزونه د هغه کمپاین یوه برخه ده چې هدف یې د اعظمي فشار له لارې له امریکا سره د خبرو میز ته د ایران اړیستل دي. او وروستی خبر په رومانیا کې د پارلمان وکیلانو په لوی اکثریت هغې لایحې ته د رد رایه ورکړه چې له مخې سیاستوالو ته زمینه برابرېده چې د اداري فساد په صورت کې زندان ته له تلو معاف شي. دا د اپوزیسیون او د اروپایي ټولنې د غوښتنو د پر ځای کېدو لپاره یوه لویه بریا ګڼل کېږي. پرونۍ لایحې ته 108 موافقې او یوه مخالفه رایه ورکړل شوې. د رومانیا په پارلمان کې پرونۍ رایې د ولسي جرګې د قانون د کمیټې د یوې په مخکې له پریکړې وروسته واخیستل شوې. دا خبرونه د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم. د امریکا یو پوځي جنرال وایي طالبان مخکې له دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي باید دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو او تروریستانو په پناه ځای نه بدلیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد دا خبره پرون چهارشنبه خبریالانو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مراکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبری اترې تر تیرې شپې ناوخته پورې روانې وې. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو لوی درستیز وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان د افراطیانو په پناه ځای نه بدلیږي. جنرال جوزف ډنفورد دا خبره پرون چهارشنبه د دفاع وزارت په مقر کې خبرلانو ته وکړه او ویې ویل:
When I think about Afghanistan, I think about two things. Number one, کله چې د افغانستان
په اړه سوچ کوم، دوه شیان ذهن ته راځي. لومړی دا چې نو غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي، چې له هغه ځایه زموږ هیواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پیښ وي. بل خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره د سولې او ثبات ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر چې د ډنفورد تر څنګ ولاړو وویل چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي چې دغه تروریستان بیا پر امریکا حمله وکړي. له طالبانو دا ضمانت په داسې حال کې غوښتل کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې چې تیره پنځشنبه پیل شوي د تیرې شپې تر ناوخته روانې وي. په قطر کې د امریکا د مرکزي هیات یو غړي پرون د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې مذاکرې روانې دي او نو پوهیږي چې د پاتې مسایلو د حل لپاره یې خبرې څومره وخت دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې وروستي توافق ته نږدې سوي یو، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه لري چې په روانو مذاکرو کې د اوربند پر مسله هم موافقه وسی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس ناجی انوري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې وویل:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
و افغانستان اسلامی جمهوری دولت او د افغانستان خلک تمه لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د توافق یو نتیجه په افغانستان کې د دایمي اوربان ټینګېدل وي او ژر تر ژره دي د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمی مذاکرې پیل شي. وسلوال طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. په همدې حال کې روسیه ویلي چې تیار ده د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي. د روسیې د تاس خبري اجنس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا دا خبره پرون چهارشنبه کړې ده. طالبان ویلی چې له امریکایي چارواکو سره پر یو داسې موافقه سره کېدو ته نږدې سوي چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي. په بدل کې به طالبان دا تضمین ورکوي چې افغانستان به د هیڅ کومې افراطي ډلې په پناه ځای نه بدلیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي سیمه ایز اردو د امنیت د ټینګولو په برخه کې ښه رول لوبولی او مثبته نتیجه یې ورکړې ده. د دې ځواک د جوړولو کار د تیر لمریز کال په لومړیو کې له لغمان ولایت څخه پیل شو او ټاکل شوی ده چې شمیرې 1500 ته ورسول شي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې د سیمه ایزې اردو 50 ټولې تشکیل کړې چې نږدې 5000 تنه پکې جذب شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له دې د دې نوې سیمه ایز ځواک په جوړولو کار پیل کړ چې پخوا د سیمه ایزو پولیسو تجربه په یو شمېر سیمو کې بریالۍ نه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په چیره بیا د هیواد په ختیځ کې ځای پر ځای شوي او د داعش ملایې ماته کړې ده.
50 ټولۍ موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای پر ځای شوي دي 4213 تنه دي. هغه سخت شرایط چې د ملي اردو په صفوفو کې د یو سرتیري د نیولو یا هم د استخدام په برخه کې هغه ته مد نظر نیول شوي دي، هماغه شرایط موږ په دې برخه کې هم مد نظر نیولې دي.
یو شمېر خلک چې له سیمه ایزو پولیسو ښه خاطره نه لري اندېښنه لري چې سیمه ایزه اردو به هم د سیمه ایزو پولیسو تیروتنې تکرار کړي.
لکه څنګه چې سیمه ایز پولیس په افغانستان کې خاص جواب نه کړ او حتی په کلیو او باندو کې خلک په خپلو کې په جنگ سره اخته کړل، په جګړه سره اخته کړل، نو زما په نظر باندې کچېرې د دې سیمه ایزو اردو هغه ډول او هغه قسم داسې وي لکه د سیمه ایزو پولیسو په شکل وي، نو زما په نظر دا نتیجه ورنه کړي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی د ډول اندیشنو ته ځواب وایي.
هغه موږ ته کاملا یو تجربه و، دغه تجربې نه په ګټه اخیستلو سره وتوانیدلو چې په دې برخه کې موږ د منطقوي اردو د جوړېدو په برخه کې ډېر دغه موارد ته متوجه وسیږو. پر راست هر ټولې کې د دوی قومندان چې دی هغه موږ د وزارت دفاع مسلکی منصوب دی. نور دغه نخکته سربازان چې دی هغه ټول د خپل سیمې اوسیدونکو او د هغه سیمې خلک دي. ولې موږ د سیمې خلک انتخاب کړی دي؟ دوی له دود سره بلدتیا لري، له خلکو سره بلدتیا لري، له اراضي سره بلدتیا لري، په دې ټول موارد باندې دوی بلد دي. دغه کوم سربازان چې له سیمې نه نیول کیږي دوی ته 15% د اصل معاش د ملي اردو ورته ورکول کیږي د وسرتیری. اما کوم منصب چې دوی پر راس کې دی او د دوی له کارونو څېړنه کوي، د دوی له روزنه دوی ته ورکوي او دوی ته په ټولو چارو کې د دوی له کارونو پرستیکی دی ته بیا اصل موشم سل فیصد د ملي اردو ورته ورکول کی.
په عین حال کې ځینې خلک وایي چې سیمه ایز اردو د امنیت لټینګر سره مرسته کړې ده.
دا چې دی وره چې هغه ودا په قانون کې خلک دي هغه نور چې هغه نه تعلیم نه دار په داغه چې باندې خلک ما دي پریږي تا درې دی له دې خو تر تلاب برابر له خپل دی.
سیمه ایز اردو ډېر ښه نتیجه په ننګرهار ولایت کې ورکړې ده. په شینوارو کې به ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. بس زموږ د حکومت نه داخله ده چې په نورو ولسوالیو کې جوړه کړي او زموږ د کوټ ولسوالۍ دې کې به محلي اردو جوړه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د نوي تشکیل شوي ځواک په ورستیو کې په غزنی کې 50 کلی تصفیه کړي او په دې خاطر زیات موثر دی چې غړي د سیمې د اوسیدونکو له منځه ګمارل کیږي.
د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو نوی راپور کې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او وسله والې ډلې د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې په بې غوري تورن کړی دی. د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې د بشري حقوقو د فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات کړی دی، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت په وار وار نه دی توانېدلی چې د بشري حقوقو پر فعالانو حمله وڅېړي. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح اوروي.